چې هلته سیلونه بهیدلی لهم د دې اسپانیا یی کلی ځینې کورونه او دیوالونه معلومی شي. آن یو شمیر تروبو لاندې شوی موټر هم هلته شته چې اوس دا کلی د اقلیم د بدلون په یوه سمبول بدل شوی دی.
د دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام خپریږي. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیره کرن دی کروي د طالبانو د مشر لخوا د طبي بنسټونو د تړلو پریکړه د هر ژبې، کلتور او مذهب د شوز پوړاندې د نه منلو وړ ده. د کرتیرش په خپل ایکسپانه کې لیکلي، کندهار مخ کې له شوونکي کېدلو او انجینر کېدلو د نجونو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی له ګواښ سره مخامخ کړی وو، او اوس د نجونو د ډاکټر کېدلو یا قابله کېدلو په منع کولو سره د افغانستان راتلونکی په بشپړه توګه له منځه زوري. دغه امریکایي ډیپلوماټي ویلي، نوی ماشومات به نه زیږي، مایند به امري او ټول افغانان به کړه وګالي. د طالبانو د عمومي مشر د نوی فرمان له مخې د سیشن بیل ورځي په افغانستان کې د طبي زده کړو مؤسسي او انسټیټیوټونه د شوزو او انجونو پر مخ وتړل سول. دا امر د دوشنبه پر ورځ د طالبانو د عام روغتیا وزارت لخوا په کابل کې د طبي انسټیټیوټونو مسؤلانو ته اعلان سو. طالبانو په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. د طالبانو ټولګټو وزارت د واوري اوریدو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د تړل کېدو خبر ورکړ. دغه وزارت ویان محمد اشرف حق شناس پر خپل ایکسپانه لیکلی چې دغه لارې تیر شپه 9 بجې او 10 دقیقې د ټولو وسایطو پر مخ و تړل سو. د پوینا د سالنګونو د ساتنې او څارنې کارکونکو د تونل په دوړو لوريو کې د وسایطو د تخلیه په حال کې دي. د طالبانو ټولګټو وزارت وی د تونل په دوړو خواو کې د واوري پاکېدلو چاري روان دي چې د شرایطو له مسایدې دوه سره به دغه لار د موټرو پر مخ پرانستل سي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت د نړیوال بانک تازه راپور رد کړ. د معاونیت پرون شنبه په یو بیان کې ویلي، د نړیوال بانک هغه وروستی راپور چې د افغانستان د اقتصادي ودې تر عنوان لاندې خبر کړي له واقعیت لري دی. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وړاندې ویلي، سره له دې چې په افغانستان کې د بیکاری کچه لوړه او د پانګونې کچه ټیټه ده، بیا هم د قشتې په څیر لوی پروژې پلیسي وي او خلکو ته پکې د کار زمینه برابره شوې ده. نړیوال بانک تیر چهارشنبه په خپل تازه راپور کې خبرداري ورکړي چې د افغانستان اقتصاد له ننګونو سره مخامخ دی او راتلونکی څرګند نه دی. په زرګونو معترضان پرون شنبه د ګرجستان په پلازمینه تبلیسی کې د حکومت د هغې پریکړې په مخالفت کې لارو سړکونو ته راووتل چې په اروپایي ټولنې کې د دې هېواد د غړیتوب په اړه مذاکرې ځنډوي. دا اعتراضونه چې له څو ورځو تبلیسی په ګډون د ګرجستان په نورو لویو ښارونو کې روان دي، معترضان پکې د پولیسو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي دي. ډیری معترضان د امنیتي ځواکونو له توقیف څخه د هغو اعتراض کوونکو خوشي کېدل غواړي چې په وروستیو ورځو کې نیول شوي دي. د ګرجستان پولیسو 48 معترضان نیولی دي. د ګرجستان د بلوازد پولیسو پرون سهار ویلي، د تبلیسی په جمهوریت میدان کې څو بلواګر نیولی دي. تیر اونۍ په ګرجستان کې رویا ګوند اعلان وکړ چې له اروپایي ټولنې سره د ګرجستان د یو ځای کېدو په باب مذاکرې چې پر اساس یې تر 2028 میلادي کاله پورې دا هیواد له اروپایي ټولنې سره یو ځای کېږي ځنډوي. دغه اعلان په ګرجستان کې د خلکو غوسه راپارولې او د تبلیسی په ګډون په یو شمېر ښارونو کې خلک لارو سړکونو ته په اعتراض راوتلي دي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو له منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره په پاریس کې د اوکراین پر جګړې خبرې وکړې. زلنسکی دا درې اړخیزې خبرې شی او ګټوري بللې او ویلي دي چې د اوکراین د وګړو د جګړې د ډګر پر وضعیت او د اوکراین لپاره پر عادلانه سولې خبرې وکړې. زلنسکی چې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې د نوتردام تاریخي کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې ګډون کړی و، هڅه کوي د روسیې په وړاندې جګړې لپاره د لویدیځو هیوادونو لا ډیر ملاتړ ترلاسه کړي. د نړۍ په لسګونو لوړ پوړي چارواکي د نوتردام کلیسا د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون په موخه پاریس ته تللي دي. په پاریس کې د نوتردام کلیسا په 2019 میلادي کال کې له اور لګېدو وروسته کاملا سوځېدلې وه. د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د شاوخوا 1 میلیارد ډالرو په مالي مرسته دغه کلیسا بیرته رغول شوې ده. د بریتانیا صدر اعظم کیر ستارمر به د خلیج هیوادونو ته خپل څورزنی سفر نن یکشن به پیل کړي. د بل کلی چې نوموړي د صدر اعظم په توګه خپل دند پیل کړي، سیمې ته د هغه لومړی رسمي سفر وي، او د دغه سفر پر مهال متحده عرب اماراتو او سعودي عربستان سره د پیاوړو اقتصادي او دفاعي اړیکو د ټینګولو هڅه کوي. د بریتانیا حکومت پرون په ویلامیه کې ویلي د ستارمر د سفر هدف د پانګونې پیاوړي کول او د دفاعي دغه راز امنیتي شراکت ژور کول دي. ستارمر په جولای میاشت کې د بریتانیا چې د نړۍ شپږم لوی اقتصاد ګڼل کیږي د صدر اعظم په توګه وټاکل شو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له آزادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه تمو بیا حمزه بختيار ساحل هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغان لوبډلې ټولي سیالي وبللې او لمخکې تک پاتې شول. راتلونکو ونې د افغانستان او زیمبابوي ملي لوبډلې د شلوريزو سیالي او لوبلړې پیلوي. په افغانستان کې د ساحلي فوټبال سیالي پای ته ورسېدې او روانه ونې د فوټبال اتلانو لیگ پیلېږي. د هندستان او استرالیا ترمنځ د 15 ټیسټ سیالیو دویمه لوبه د اډلیډ په خار کې پیلیدونکې ده، او د ابو دبي لسوريزي سیالي هم بشپړې شوې او ګڼو افغان لوبغاړو پکې خې لوبې ترسره کړې دي. د 19 کلنو آسیا جام د افغانستان 19 کلنې لوبډلې یو وار بیا په نړیوالو سیالیو کې خې لوبې ونه شو کړې. دا ځل د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې افغانستان په ګروپی پړاو کې خپل درې وړ سیالي وبایللې. افغان لوبډلې په لومړی سیالي کې له بنگلاديش، په دویمه سیالي کې له سریلانکا، او په دریمه سیالي کې له نیپال ماتې وخوړه. د افغانستان او نیپال په سیالي کې افغانستان د یوې وکټې په توپیر لوبه بایللې ده. دغه سیالي د دسمبر په دریمه نیټه په شارجي لوبغالي کې ترسره شوې و چې افغان لوبډلې په 4 ګټلو توپوهنه وکړه. افغانستان په 15.4 اورونو کې ټول لوبغاړي له لاس ورکړل او 23 منډې وکړې. په دې سیالۍ کې هم مخکښ افغان منډ جوړونکی فیصل خان چې 25 منډې وکړې. نیپالي لوبډلې ورکړل شوی هدف په 1.2 اورونو کې د 9 لوبغاړو تر سوځېدو وروسته پوره کړ، او په دې سره افغانستان ته ماتې ورکړه. یادې لوبډلې ته لوبډل مشر هیمن دامي 22 نه سوځېدلې منډې وکړې او لوبه یې وګټله. کڅا هم په افغان توپ اچونکو کې علامه احمد غزنفر او خاطر ستانکزي درې لوبغاړي وسوځول، خو افغان لوبډلې لماتې ونه ژغورله. د 19 کلنو ځوانانو په روانه سیا جام کې افغانستان بیا خپل لومړی سیالي بنگلاديش ته بایللې و. یاد سیالي چې د نومبر میاشتې په 29 نیټه ترسره شوې و، بنگلاديش 229 منډې هدف افغان لوبډلې ته ورکړې، خو افغان لوبډلې تر 133 منډو جوړولو وروسته ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او د 45 منډو په تفاوت ماتې وخوړه. د بنگلاديش لپاره لوبډل مشر عزیز الحکیم سلیزه وهلې وه، او په افغان توپ اچونکو کې عبدالعزیز، نصرت نورستانی او خاطر ستانکزي دوه لوبغاړي سوځولي. خو د افغان توپ وهونکو له ډلې یوازې فیصل شینوزاده و چې 85 منډې وکړې. د غراز نصیر معروف خیل په 34 منډې وسوځید، او بل هیڅ لوبغاړي تر 40 خپل منډې وانړولې. د غراز په دویم سیالۍ کې بیا چې د دسمبر په لومړۍ نیټه ترسره شوې و، افغانستان له سریلانکا د 131 منډو په تفاوت ماتې خوړلې و. په یاد لوبې کې سریلانکا د 244 منډو هدف ټاکلې و. د یاد لوبډلې په توپ وهونکو کې شارون 102 منډې کړې وې، او پیریرا 35 منډې کړې وې. افغان توپ اچونکو ته علامه احمد غزنفر درې لوبغاړي سوځولي وو، خو د افغان لوبډلې له ډلې دا ځل فیصل شینوزاده هم ونه توانېد چې ښه توپ وهنه وکړي. مخکښ منډه جوړونکی حمزه خان چې 33 منډې کړې وې، او نظیف الله په 22 منډو سوځېدلی و. دغه راز فیصل 14 او محبوب خان 12 منډې کړې وې. دغه سیالۍ کې افغان توپ وهونکو 28.2 اورونه لوبولي و، 112 منډې کړې وې. په دې سره د 19 کلنو ځوانانو په آسیا جام کې د افغان لوبډلې سفر هم بشپړ شو. د دې سیالیو لومړنۍ نیمه پیلوبه به د بنگلاديش او پاکستان ترمنځ د دسمبر په شپږمه نیټه وي، او همدارنګه د دسمبر په شپږمه نیټه به دویمه نیمه پیلوبه د هندوستان او سریلانکا ترمنځ وي، او پیلوبه یې د دسمبر په اتمه نیټه تاکل شوې ده چې د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په ښار کې به ترسره شي. د آسیا جام د سیالیو پر مهال د افغان لوبو په تړاو باندې د افغانستان د کرکټ د پخوانی لوبغاړي باطن شاه درمزي څرګندونې درته خبرو.
د افغانستان 19 کلنو لوبډلې په آسیا جام کې د خراب پرفارمنس وروسته دوه مسلسل میچونه وبایلل، نن نیپال ته وبایلل، او موږ ګورو چې د افغانستان د 19 کلنو لوبډله تیر ورلد کپ نه، یعنی تیر ورلد کپ چې په ساؤت افریقا کې اوس د لوبډلې پرفارمنس بیخي ډیر زیات خراب ده. په تیر ورلد کپ کې اب موږ په شپاړسم پوزیشن باندې راغلي وو، هلته موږ نیپال نه بایللې وو، نن داسې ښکاره کېده چې نیپال نه که موږ تاسو ریسنټ پاس کې وګورو نو ډېر میچونه ګټلې دي، د 19 لیول باندې یا په نیشنل لیول باندې وو. خو که 2010 په تمنګ لاړ شو نو هغه وخت کې نیپال د موږ کمپیټیټر وو، او داسې ښکاري چې نیپال اوس هم د موږ کمپیټیټر ده. په 2040 کې په دغه میډل کې افغانستان کرکټ ډېر امپروومنټ کړی 19 لیول باندې، خو اوس داسې ښکاري چې نیپال ته ماته ورکول ډېره سخته ده. دغه لوبډلې په اړه باندې که زه ووایم، دغه لوبډله کې که د بیډنګ په اړه باندې موږ راسو بغیر له فیصل نه، داسې په ټول ټیم کې داسې لوبغاړی داسې نه ښکاري چې هغه کنسیسټنټ پرفارمنس وکړي، او د لوبډلې لپاره هغه د وننګ پلیټفارم جوړ کړي، هغه که په چیسنګ کې او که په ټارګیټ ورکولو کې. په بالنګ کې هم داسې ډېر امپرسیو څوک بالر نشته چې ته ووایې یار چې دغه الګ د موږ ته وننګ هغه پلیټفارم برابروي او دا د موږ ته میچ وګټي. نو د ما په نظر باندې د کرکټ بورډ ته پکار دي چې دغه لوبډلې د بیرته راتګ نه راتګ سره په دغه لوبډلې کې باید پوره یو چاڼ وسي، او هغه لوبغاړي چې هغه په تیر میچونو کې پرفارمنس نه ده کړی هغه هغه هلکان کېنولسي، او نورو هلکانو ته سپورټونه برابر سي، ځکه چې دا ځل ته به افغانستان هم د 19 کلنو ورلد کپ لپاره کوالیفای کوي. دې تر څنګ که زه یو خبره بله وکړم، دغه لوبډله چې ده که دغه سپورټونه موږ تاسو وګورو د ټرای سیریز نه تر اوسه پورې همدغه 12 لوبغاړي لوبول کېدل. دما په نظر کوچ استه په کار وو چې دغه لوبغاړي ځان سره کم نور چور سره په بنج باندې ناس وو، هغوی ته اپورچونیټیز ورکړي، او بالخصوص په دغه نننی میچ کې باید هغه لوبغاړي لوبول شوي چې تر اوسه پورې هغوی میچ نه وکړای. د لوبډله د ټرای سیریز کې پرفارمنس نه وروسته موږ تم داسې ښکارا کېده چې دغه لوبډله کې دغه ابیلیټی شته چې دغه کپ وګټي، خو موږ تاسو نن ګورو چې هغه لوبډله په ټول ټورنامنټ کې یو میچ هم ونه ګټه. موږ سره اپورچونیټیز هم ډېر زیات وو، ریپلیسمنټ هم ډېر زیات وو. علامه محمد غزن پت ډېر بیزی ښکارا کېده په دغه ټورنامنټ کې، هغه په ځای کولای شو چې تا واحد زدران ټرای کړی وو، آپس بالرانو کې تا کولای شو چې فهیم خیوال ته چانس ورکړي. نو دغه هلکان مسلسل میچونه وکړل، نو زما په نظر باندې دغه چانسونه به بس ول. کرکټ بورډ هم د دوی لپاره دلته مسلسل کیمپونه وکړل، په خوست کې ورته کیمپونه برابر کړل، ټیمونه ورته برابر کړل، ایکسترا ټیمونه تر څو چې دوی میچ سره بلد شي. هغې نه مخکې ورته هغه تمریناتي کیمپ او فزیکي کیمپ فزیکل فټنس کیمپ برابر کړی وو. نو رښتیا هم دغه پرفارمنس دا ډېر خفه کوونکی ده، او د 19 لیول کې پرفارمنس دی، او هیواد راتلونکی ښیي چې دغه هیواد سره کم راتلونکی کرکټ پروډیوس کوي. په دې هیله چې په دغه لوبډله باندې یو نظر اوسي، او هغه لوبغاړي چې هغه پرفارم نه کړی دی هغوی په ځای هغه څوک چې د زربینګي په لاندې لیول کې هغوی ته چانسز برابر شي.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخواني لوبغاړي دولت خان احمدزی هم د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د انتخاب په پروسه جواب ویلی دی.
دا لوبډله په اول ځل باندې په ډیر کم وخت کې انتخاب شو، انتخاب پروسه ډیر زر تر سره شو، او ډیر زیات تمرینات هم ونکړل، لکه په خوا به سي د منګ نورو د ملي ټیم د 19 کلنو لوبډلو تر سره کول، او سفرونه هم پیل کړه، او په اماراتو کې د پاکستان او د اماراتو خلاف ډیر ښه وزن تر دا د مزلیدلې دي. لاملونه دا دي چې دغه هغه اکثریت هغه لوبغاړي په دې کې دي چې دوی خورا تجربه په کورنۍ کرکټ کې لري، او تر دا ډیر وخت نه دا لوبغاړي چې دي د افغانستان د کورنۍ کرکټ د څانګې برخه دي. دا هغه لوبغاړي دي چې اسی له ګربت سره یو ځای په انډر 17 کې لوبه کړې په 2011 کال کې، او په هغه وخت کې هم د انډر 17 په لوبډله کې د دوی عمرونه تقریبا غټ حساب شوي وو.
د اعتیاد اورانی
د بلال ملګری سره ناسم بس یو ورځ روانه پانه چې بل سیګریټ باندې وای وهله سیګریټ انځه قره قره چرس خو مې شیشې ته ختم
دي ځانم چې وړی کوي کمزور امي هغه مستنش موهله چې نشي ډیر زیب کړم
نه پوهیدم چې دا چرس اعتیاد هم لري
اعتیاد مو لکورنۍ دوستانو ټولنې او ژوند نه بیلوي
اوس د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په تړاو د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د دسمبر په لومړۍ نیټه د زیمبابوې پر وړاندې ورځنۍ او شلوریزو سیالیو ته لوبډلې اعلان کړې کرکټ بورډ ویلي دی ټاکل شوی ده چې دواړه لوبډلې د روان دسمبر میاشتې په 11 نیټه د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیل کړي او بیا به د دسمبر په 11 نیټه د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ پیل شي د شلوریزو سیالیو په لوبډله کې راشد خان لوبډل مشر دی د غراس په لوبډله کې نور انتخاب شوی لوبغاړي رحمان الله ګربز صدیق الله تل حضرت الله زازه محمد نبی درویش رسولی بد زبید اکبری ګلبدین نایب کریم جنت عظمت الله عمرزه محمد اساق مجیب الرحمن ننګیالی خروټ نور احمد فضل حق فاروقی نوین الحق او فرید احمد ملک دی د غراس په ورځنیو سیالیو کې بیا حشمت الله شهیدی لوبډل مشر دی رحمان الله ګربز صدیق الله تل رحمت شاه محمد نبی راشد خان عبدالملک درویش سولی اکرام علی خیل گلبدین نائب عظمت الله عمرزه مجیب الرحمن ننګیالی خروټ فضل حق فاروقی علامه احمد غزنفر نوید زدران فرید ملک او بلال سمی نور لوبغاړي دي کرکټ بورډ په خپل خبر پاڼې کې لیکلي دي د زیمبابوې پر وړاندې دوه ټیسټ سیالیو ته به لوبډله وروسته اعلانوي دغه راز په خبر پاڼې کې د ابراهیم زدران د نشتون په تړاو ویل شوی دی چې هغه لا هم بشپړ نه دی رغېدلی او لوبو ته لا نه دی چمتو په دغه لوبډله کې په لومړي ځل زبید اکبری ته د شلوریزو سیالیو په نوملړ کې ځای ورکړل شوی دی نوموړي د آسیا ایمرجنګ جام په سیالیو کې د افغانستان په تلولیو کې مهمه ونډه درلوده همدارنګه مجیب الرحمن چې له ډېره وخته د ګوتو د ټپودو له امله له ملي لوبډلې لرې و یو وار بیا په شلوریزو یو ورځنیو سیالیو کې اخیستل شوی دی د ولده چې د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 11 13 او 14 نیټه وي دغه راز د ورځنیو سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 11 19 او 21 نیټه ترسره شي او د ټیسټ سیالیو لوبلړۍ به د دسمبر په 26 نیټه پیل او د جنوري په 6 نیټه به پای ته ورسیږي بیا هم د کرکټ په میدانونو کې تم پاتې کیږو د هندستان د کرکټ ادارې په خوانه سیکرتر جیشا د کرکټ نړیوال شورا یا ای سی سی د نوی مشر په توګه ټاکل شوی دی د کرکټ نړیوال شورا پر خپل فیسبوک پاڼې خبر خپور کړی دی چې ښاغلی جیشا د دسمبر په لومړۍ نیټه خپل دنده پیل کړه خبر پاڼه زیاتوي چې جیشا د پخواني عمومي رئیس ګریګ بارکلی څلور کلنې هڅې وستایلې او زیاته کړه چې د کرکټ نړیوال شورا لغړو هیوادونو سره به په ګډه د کرکټ د لا پراختیا لپاره هلې ځلې وکړي د ښاغلي شاه له قوله لیکل شوی دی چې د نارینه و د کرکټ پراختیا ترڅنګ د ښځو کرکټ ودې ته به لا ډېر کارونه وکړي خبر پاڼه لیکي جیشا تر دې وړاندې د کرکټ آسیایي شورا مشري هم کړې ده او د هند کرکټ د مشري پر مهال د 2023 زیږدیز کال نړیوال 500 جام بریالی کوربتوب په لومړي ځل د ښځو لپاره د سوداګریز لیګ جوړول او د اولمپیک په سیالیو کې د کرکټ شاملولو هلې ځلې مهمې لاسته راوړنې دي دا په داسې حال کې ده چې لا هم د هند او پاکستان کرکټ بورډونو ترمنځ د چمپیونز ټرافی لپاره پاکستان ته د هندي لوبډلې د نه ورتګ په تړاو لانجې روانې وي خو په پایله کې په هایبرید سیستم یا په دریم هیواد کې د هند په لوبو فیصله شوې ده پولیسي رپورټونه کې ویل شوی دی چې یو وار بیا به هند کرکټ ملي لوبډلې سیالۍ د پاکستان پر ځای په بل هیواد کې ترسره کیږي
ورزش مو لا ایتیاط لري ساتي
اوس د فوټبال میدانونو ته ورګرځو د افغانستان د فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د ساحلي فوټبال لیګ د رامکی لوبډلې ګټلې ده فوټبال فدراسیون لیکي چې دغه سیالۍ د اتو لوبډلو په ګډون پیل شوې وي چې په پایله کې دغه لوبې د دسمبر په 14 نیټه د رامکی لوبډلې په بریالیتوب سره پای ته رسیدلې دي د فوټبال فدراسیون مسول محمد یوسف کارګر د یاد لیگ بهترینو لوبغاړو او لوبډلو ته د جوایزو د ورکړې پر مهال د غسیالۍ د افغانستان د فوټبال لپاره مهمې بللې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس په دې لیگ کې د تلولې جام د رامکی لوبډلې وګاټه په دویم مقام کې بیا د داوودزی لوبډله راغله او د غورا اخلاق او خودون کې لوبډلې په توګه د ولیا سر لوبډلې وټاکل شو. امدارنګ محمد الهام په چې د داوودزی د لوبډلې لوبغاړو د غورا لوبغاړي جایزه وګټله. محمد حسن محمدي پکې د غورا ګول کیپر جایزه ګټلې ده. د ډیرو ګولونو د وهلو جایزه بیا سمیع الله محمدي ګټلې ده. او بیا د ټول تورنمنت د غورا لوبغاړي په توګه امید همایون ټاکل شوی ده. باید وویل شي چې ساحلي فوټبال هم د فوټبال ډولونو څخه دی چې د کم لوبغاړو په ګډون تر ډیره په ساحلي سیمو یا هم په شګلنو میدانونو کې ترسره کیږي. بلورتا د افغانستان فوټبال فدراسیون خبر ورکړی دی چې د اتلانو لیگ د څلورم پړاو سیالیو لپاره یې مهالویش اعلان کړی او دغه سیالۍ به دا ځل د هرات ولایت په کوربتوب ترسره کیږي. په دغو سیالیو کې د موج ساحل، صرافان هرات، ابو مسلم فرا، سرسبز یشلر، جوانان پیروزی، خراسان فاریاب، اټک انرژي، استقلال کابل، عدالت فرا، خادم اف سی، عینو مینا او د سرخ پوشان خافی په نوم کلبونه ګډون کوي. د مهالویش لمخه به لومړی سیالي د موج ساحل او د سرخ پوشان خافی ترمنځ د دسمبر میاشتې په شپږم نیټه ترسره شي. دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي چې په لومړۍ اونۍ کې به یې ټولې شپږ لوبې ترسره شي. د مهالویش لمخې د هرې اونۍ په منځ کې به درې ورځې سیالۍ وي او په دې درې ورځو کې به شپږ لوبې ترسره کیږي. دا ویل ده چې دغه سیالۍ به څو اونۍ دوام وکړي او د تیر پړاو تلولي د اټک انرژي کلب ګټلې وي. د کرکټ له دګر بل خبر، د هند او استرالیا ترمنځ له دوی میټس لوبې درته لرو. ټاکل شوی ده چې د ډسمبر په شپږمه نیټه د هندوستان او استرالیا ترمنځ د پنځو ټیسټ سیالیو د لوبلړۍ دویمه لوبه ترسره شي. دغه سیالي به د اډلیډ په ښار کې د ډسمبر په شپږمه نیټه پیلېږي او تر لسمې نیټې به دوام لري. د دې ټیسټ لوبلړۍ په لومړۍ لوبه کې چې د نومبر میاشتې په 22مه نیټه پیل شوی وو تر 25مه نیټې دوام کړی وو. هندوستان د 295 منډو په توپیر استرالیا ته ماتې ورکړې وه. په یادې ټیسټ لوبې کې جسپریت بومرا اته لوبغاړي سوځولي وو او یشسوی جیسوال په یو پاڼۍ کې 161 منډې کړې وې. دغه راز ویرات کوهلی هم په دویمې پاڼۍ کې په 100 منډو ناسوځېدلی پاتې وو. په پلان کې د چې استرالیا او هندوستان په دې لوبلړۍ کې 15 ټیسټ سیالۍ ترسره کړي چې ورستۍ ټیسټ لوبه به یې د 2025 زیږدیز کال د جنوري په 3مه نیټه پیل او تر 8مه نیټې دوام وکړي. د ویلو ده چې دا د کرکټ نړیوالې شورا د ټیسټ اتلولیو اړوندې سیالۍ دي چې په دې سیالیو کې ګټونکې لوبډله به د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته رسیږي. تر دې دمه د ټیسټ اتلولیو د نمرو په جدول کې هندوستان مخکې دی. 15 سیالۍ کړي دي، 9 ګټلې دي او 113 نمرې لري. خو هندوستان د دغه لوبلړۍ تر بایللو وروسته به د دې چانس نه لري چې پایلوبې ته ورسیږي. دغه راز سویلي افریقا په دویم مقام کې قرار لري چې په 9 سیالیو کې 15 ګټلې دي او 14 نمرې لري. همدارنګه استرالیا ته هم دغه لوبلړۍ ډیره ارزښتمنه ده چې په ګټلو سره به پایلوبې ته د رسیدو چانس ولري. لا هم په دې درجه بندۍ کې سریلانکا او نیوزیلند هم د دې چانس لري چې په خپلو سیالیو په ګټلو سره د ټیسټ اتلولیو پایلوبې ته لار پیدا کړي. د ټیسټ سیالیو له ډګره بل خبر د نیوزیلند او د انګلستان د سیالیو په تړاو دی. د نیوزیلند او انګلستان ترمنځ د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د نومبر په 28مه نیټه پیل شوه. لومړی ټیسټ لوبه د 8 وکټو په توپیر انګلستان وګټله او دویمه ټیسټ لوبه به د ډسمبر په 15مه نیټه پیل شي. دواړه لوبډلې به په دې لوبلړۍ کې درې ټیسټ لوبې ترسره کړي. په لومړی ټیسټ لوبه کې د انګلند چټک توپ اچوونکی برینډن کر لس لوبغاړي سوځولي او هری بروک په یو پاڼۍ کې 121 منډې کړې وې. همدارنګه د نیوزیلند پخوانی لوبډل مشر کین ویلیمسن په دوو پاڼیو کې 145 منډې کړې وې.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
د ټیسټ کرکټ لپاره سریلانکا سویلي افریقا ته سفر کړی دی. دواړه لوبډلې په پلان کې لري چې دوه ټیسټ لوبې ولوبي. لومړی لوبه تر سره شوې ده چې د نومبر په 20مه نیټه پیل او په 30مه پای ته ورسیده. یاد سیالي سویری افریقا په 233 منډو وګټله. ساوت افریقا په دوو پاڼیو کې 191 او 368 منډې کړې وې، خو سریلانکا په لومړۍ پاڼۍ کې په 240 او په دویم پاڼۍ کې په 202 منډو وسوځېده. د دې دواړو لوبډلو ترمنځ بله سیالي د ډسمبر په 15مه نیټه پیلېږي او تر 9مه نیټې دوام کوي. په لومړۍ ټیسټ لوبه کې مارکو یانسن 11 لوبغاړي سوځولي وو او لوبډل مشر ټیمبو بوما په دوو پاڼیو کې 183 منډې کړې وې. همدارنګه ټریسټن سټاپس هم په دوو پاڼیو کې 138 منډې جوړې کړې وې. د ټیسټ سیالیو په لوبلړیو کې وروستۍ خبر د بنگلاديش او ویسټ انډیز د لوبلړیو نه ده. یاد لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ ترسره کړې. لومړۍ لوبه د نومبر په 22مه نیټه پیل شوې وه، تر 26مه دوام وکړ چې ویسټ انډیز د 201 منډو په توپیر وګټله. خو په دویمې ټیسټ لوبې کې چې د ډسمبر په 3مه نیټه پای ته ورسېده، بنگلاديش د 101 منډو په تفاوت ویسټ انډیز ته ماتې ورکړه. بنگلاديش ویسټ انډیز ته د 201 منډو هدف ورکړی، خو ویسټ انډیز په 115 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. د ټیسټ په دې لوب لړۍ کې د بنگلاديش تسکین احمد 11 لوبغاړي سوځولي وو او د ویسټ انډیز جیډن سیلز 10 لوبغاړي. همدارنګه د بنگلاديش لوبغاړي زاکر علي بیا په 4 پاڼیو کې 116 منډې کړې وي او مهدی حسن میراث په 4 پاڼیو کې 146 منډې کړې وي. په پلان کې ده چې دغه لوبډلې په دې لوب لړۍ کې 3 یورزنۍ سیالۍ او 3 شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. د عربی متحده اماراتو د دوبۍ لسوریزي سیالۍ هم پای ته ورسېدې. دغه سیالۍ د ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې په 8 وکټو وګټلې. په پایلوبه کې ډاکا ګلیډیټرز لوبډلې د سامپ آرمی لوبډلې ته ماتې ورکړه. سامپ آرمی لوبډلې 104 منډې کړې وي او ډکی لوبډلې په 6.5 رونو کې د دوو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته بشپړې کړې. په دې ټورنمنټ کې تر ډیره پورې ګڼ شمیر افغان لوبغاړي هم ولوبېدل چې ټول په لسو لوبډلو کې تقسیم شوي وو. د یادو سیالیو د مخکښو وکټ اخیستونکو په قطار کې د انګلستان ریچارډ ګلیسن راغی چې 14 لوبغاړي په 9 پاڼیو کې وسوځول. دغه راز امیر حمزه وتک بیا په 10 پاڼیو کې 12 لوبغاړي سوځولې دي. بل افغان توپ اچونکي فضل حق فاروقي و چې په 10 پاڼیو کې 10 لوبغاړي وسوځول او نور احمد بیا په 2 پاڼیو کې 6 وکټې ترلاسه کړې. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د انګلستان ټام کولر کډ مورو، هغه په 9 پاڼیو کې 228 منډې وکړې. بل انګلیش توپ وهونکي ټام بنټم چې په 10 پاڼیو کې 233 منډې وکړې او افغان مخکخ لوبغاړی رحمان الله ګربش چې په دغه لسوریز لیگ کې لوبډل مشر هم و، په 8 پاڼیو کې 261 منډې وکړې. د افغان لوبغاړو له ډلې حضرت الله زازی بل لوبغاړی و چې په 2 پاڼیو کې 170 منډې کړې وې.
احتیاط وجونکی او دردناک لارا
مخکې و چې کوم څه زور راکړي او هغه زور نه نشي وبکو.
چارج نه ورسته اعصاب مې مړ خراب شو او سلام یې کم شو.
ډاکټران څه وایي؟
سړی مواد استفاده کوي، یعنی نشه کیږي، ارتباط د محیط نه قطع کیږي.
له احتیاط د ځان ژغورنې لپاره بوختیا پیدا کړئ، مطالعه او ورزش وکړئ او نوي مهارتونه او کسبونه زده کړئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر په لوستلو سره د دې ونې دغه سپورتي خبرونه هم دلته پای ته رسیدي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو دا پیغامونه هر چهار شنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 22.